የቆየው። ሽመረቢያ ተክራሮም 00 ጸሎር ሰውሽል ድዋዊሽ የውለስ ትልርዊሽ ድዋሰው ያው
አውሪድም ኮ ደየመኒ ማይ ተወረሲዱ ደሰሃር አትኒሚ በጀሽዊ ፓሞክራይቶ ላንዶ ኸበሩኖታ ده امریکا ول اسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وجلې دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې بریټ کړې دی. دا سیمه د امریکا له سفارت او ارګ مانی سره 200 متر واټن لري. طالبانو د غبریټ خبرګون خو دلې او د دوه د تړون او نړیوال اصول ښکارا سرغړونه یې بلل ده. تازه زینو لویدي زور سنوي له هغې دلې مل انلاین ویلي چې الزواهری د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی اړوند یو کور کې اوسید. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته سفر پیل کړ. د پلاوی وغړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت سپارلې او هغوی له پرون دوشنبې ورته د ویزو لړۍ پیل کړې ده. د خپلون نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د دبليو اف پی لخوا په یو اعلامیه کې پرون شوې. ځینې د امرستې د کار په بدل کې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ایرلند په وړاندې د شلوریزو سیالیو لپاره ښه لوبډله انتخاب کړې ده. د بورډ ویان فرید خوتک آزادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ایرلند په بلفاست ښار کې له کوربه سره 15 شلوریزې لوبې وشي. د ایرلند او افغانستان اولنۍ شلوریزه لوبه د اګست په 9 ترسره کیږي. او د پاکستان پاوز ویلی چې یو هلیکاپټر یې د چي د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته و تریتم شوه ده. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلی چې له دې هلیکاپټر سره چې بلوچستان کې د ژغورنې په چارو بوخته و پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوې. خبر پانه کې راغلی چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پاوز نور لوړپوړي غړي سپاره وو. زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري چې غواړي چې دا خبرونه او راپورونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. د ازادۍ رادیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه او انستاګرام پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي بیولوژي لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خون کوي راته تخم لرونکي نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوې لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکي نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خون کوي به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګلرون کې نباتات په دوو برخو ویشل شوی دی. یو مشیمه نباتات چې دانیه یې له یوې پلې څخه جوړ شوی دی، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات، د دې نباتاتو دانیه له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکو نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نشوتو پاڼو څخه جوړ شوی دی چې د وځ وروسته یو له بل جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګ برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګ مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسو د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت. د پاڼې دواړه خواوې د اپیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ اپیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر اپیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته وویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتاست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایی ترکیب ولولو. په دې درس کې خون کوي راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به ووایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنت برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په زیایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د زیایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وعایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وعایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وعایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وعایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولای شي له هر لوري ورننوځي. غیر وعایي نباتات د وعایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولای ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیت رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وعایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په شډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرش لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي، هر ټوټه کولای شي نوې خزا منځ ته راوړي. د خزو په زوجی ډیرش کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزی رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورس. د غیر وایي نباتات یو بل نوع ده چې ځیګار ته ډېر ورته والی لري.
د غیر وایبی نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي، ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. کومو یاد چینو تیر درس کې ښوونکي راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیت بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعې په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. ښوونکی د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو، د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی او څخه هم نه دی، زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو تر منځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم وچپا طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم، پیری کاردیم که چیری معنا کده یو د ترمینولوژی لغاتی، پیری معنا شاوخه، کاردیم پزړه پورې تړلی، یعنی پزړه پورې تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده، دیغه په واسطه باندې هاته سوی دی، د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه. زړه ول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې، رایت هارت او لیفت هارت، راسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. دغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوپه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او رسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وای زړه سره یو، هغه دا معنی چې رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره رسته اوزین چې دی هغه و رسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د رسته دهلیز او رسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپید یا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیږي شریان او د رسته بوتین تر مابینځ، یعنی رسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری والو یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي، یا ریوی والو. او د ابهر شریان، د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابینځ، کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ والب ما درته وویل چې د رسته اوزین او رسته بوتین تر مابینز پروت دی. د دې یو ښه خاصیت دا دی، د ټولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړه سي. مثلا د رسته اوزین څخه رسته بوتین ته وینه ایله کوي چې ولاړه سي، مګر کله چې وینه ورله رسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلې سره بندوي، نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته رسته اوزین ته وینه راپورته سي. د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینز مو بایکسپیډ یا مایټرل وال یا دوه پلې، دلته تاسو وینئ درې پلې لري، دلته دوه پلې لري. او بل مو ویل چې د رسته بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو، او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ترازو دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټوله سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا ووایو چې زړه خپله د کومې لارې څخه خپله وینه اخلي، دته خپله د کومې لارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا عقلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپا بوتین و ټوله سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه راځي لکیږي د اکلیلی شریان په نامه باندې. دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دی، هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه رسته دالیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری د شنه رنګ چې دی، دا ټوله آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر ونو ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کړم. زړه ته ناپاک وینه د دغه دوه ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله، دلته شک سپیډ والو موږ وویل چې موجود دی، دا والو فلاسیږي، رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو، دا والو مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خوا ته ولاړه سي. رسته وینټریکل چې ډک سو، دا پلمونري یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی، دې ته وینه ځي و سږو ته، هلته تصفیه کیږي، د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونري وینو په واسطه باندې. که ستاسو په یاد موږ وویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاک وینه په ریوي شریان کې او پاک وینه په ریوي ورید کې شتون درلودي. نو د سږو څخه پاک وینه د دغه ورېدو په واسطه باندې و رسته چپا اوزین ته راوړل کیږي. د چپا اوزین څخه دلته بیا موږ وویل چې بایکسپیډ وال موجود و، دوه پلی وال موجود و، هغه خلاصیږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي. کله چې چپا بوتین ډک سو، دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي، بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی. کله چې د پمپو کې چپا بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې د راسته اوزین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې، کله چې وینه په ټول سیستم کې یو راوګرځیدله، دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو. د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي، خود درون کار کول په وخت کې، د ورزش کول په وخت کې، د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي، په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر ازو، د وینې دوران پر دوو برخو ویشل شوی دی، یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي، ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي، د دغه ځای څخه شروع کیږي. کله چې وینه ولاړه، دا وینه ټوله سیستم ته ولاړله، بیرته راله په رسته اوزین کې خالص وله. دا ټوله یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران ورته وایي، مګر کوچنی دوران دا بلته په دې خاطر باندې وایي، ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوي شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړله، هلته فقط تصفیه سوله، ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله، بیرته د ریوي ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا اوزین ته. دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سول.
په
دی هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي. دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سروے